سما د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کنفرانس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل، زیاته کړه چې دوی پیل کړي وي او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقص کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي، ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوي دي. څو تنو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ وو، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته وضعیت لا بدتر شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزي افغانان له خپلو کورونو وباسي. دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
رحیم الله چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتونو وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي.
افغانستان او پاکستان لږ څه ترنګړي شوي دي. پنجاب کې پولیس له خوا نه د کور مالکین هدایت شوی دی چې تاسې هر افغان مهاجر چې ویزه نه لري یا اسناد نه لري زر د خپل کور نه وباسي. بېګاش په ماته هم راغلي و چې تاسې ویزې نه لرئ، تاسې کورونه تخلیه کړئ، کښت وګزار دی د پولیس راوپنډي یعنې عوام مارکیټ او خیابان کې زیات شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلا از کویته هزاره ټاون هم کلام هستم. در اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط وضعیت از او بدتر است. خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها رو مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها رو میگرفتن و دانه به دانه دوکانا رو چک میکنن، در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو له امله اوس مهال بې ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خبر شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوي او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دی او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اگست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولې چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړیږي نو جمع را روان د جمع نږدې زموږ په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمې ولاوه وای نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9مه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مغوښتل چې د دوی د ستونزو ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مړ شوی دي وس نه درو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه د چوند سرپنا جوړه کی مسر ماشومان دي زنانه دي سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4900 زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چخپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نور ختیځ ولایتونو ته جمع ډیر سوړ جمع لري او ډیر سخت شمال پکې لګي. بل خصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې زپلې دي په جمع کې پکې ورختونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې د هتا پاغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دي. وسنۍ هغه کېګدی چې دغه زلزل زپلو ته توزیع شوی دي په دغه کېګدیو کې دوی ژمه نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپنا جوړه شي. عاجله سرپنا د لرګونه څنګه وي د تختونه دی ورته جوړه شي خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه را روان ژمه او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چې هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکې اوسیدونکي ډیر ستونزو سره مخ نه دي. خو زلزله ځپلي وای کوروي چې څوک په لرګیو توت کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوس کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی نه دي دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابري شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په خوس کې د کرکټ لوبي لوبغاړي له اړوند ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دي دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوس شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
دا سه اکاډمۍ باید نور هم ډیر شي ترسو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاری وساتي په خوست ولایت کې د لوبغالي نشتون دغه کمای ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغالي جوړ شي تر څو د لوبغالو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډیر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ راځه کې نو کوچ زمونږ لپاره ډیر ښه دی. سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک و مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې اوس لوش بیتته تنه ځوانانو د برښنا د موبایلونو ترمیم تجاری او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولای شي په آزاد بازار کې د ماهر کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و د کسبونو د زده کړو دوه تنو فارغانو عبدالرؤوف او حامد الله مشهد راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د دې ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډېر خدای موږ د خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټای او جوړي ګنڈل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا وختونه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعض خلک د دې ځای څخه فارغ شول غوښ نه شي کولای چې ماشينونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ د خوښیت لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا بډیر ښه دی.
دا د مې شپږ میاشتې درس ویلې، درې میاشتې نظری او درې میاشتې عملي کار وو او د کاري فرصتونو خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر شي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران ووتل چې کار او کسب زده کی
چر زکتا یو زیت ورزی یو تنه وړی چې تاسو نه شې سنا د کوم ځکه د زده کړې کړې د شل لپاره د زده کړې ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته د کوم بش کې کار کړې کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړې تا کسب نه کړې تا ته مال ته بزای ده نو باید تاسو کوم د تراشي ستنامو کې زده کړې وکړي تر صورتونه کې یو خپل کار ځان ته برابر کړي.
بلخوا ځایي مسولین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې لپاره سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دا غشي یو سره شپته کسان سم فارغ وو. دا تقریبا موږ په څلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او لدينا اخواته موږ په نوې هرپو کې سنن درسونه پیلو اغه الحمدلله شپک هرپی دي چې د دوه هرپو سره سره یو بل د نجاری او د پلسکاری هرپا هم ده.
اقتصادي کارپوهان د هرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاینی، د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیریدو کې اغیزمن او ګټور بولي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږم نایه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهمځي کې اوروسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درته مسم په پیدا کوم اوروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه یا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او اوروسته درغه اوروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه اوروسته چې دوه کال ما د سیوی امتحان ور کړی دی د البیرن لیسې څخه په 1960 په کال کې پاریغه سوای 1960 په کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما در هغه وخت پوری چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دا غوړسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخر کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند از موږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې تلایم او خپل کارونه مدهغه د څه پر مخ ویل دي او زحمتونه موږ شل دي کزوم کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل زین نورې پښتنې هم وکم په دغه وست تاسو ویل دلته ډېری پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د دکری سویل لوړو
دوه شان چې ډیره وزما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان کړو کړی دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی و هم تر تلیم دا هم زمشتر و زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سینډر کشر و زمشت په درغنی ته کې ټول زمج هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر په سم کې او یوازې زو مچ زما ټول هم سم پاین کوس ما ځای غوړي شه دوه ته معلومي هغه هم ډیر مشهور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم ته مخ پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی چې نه یک چیز موږ یو مدیر صاحب وخت تعالی دغه کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه موږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمړنۍ خونځي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغربي چې د دوهم څخه دریم سمت ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور و د فضل کندهاري شونډي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور و د فضل کندهاري شونډي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شونډي و کې ده چې دا یو ډېر مشهور شونډي زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که ځای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرن کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاغه مشهور جنگ چې په زور لسته او چرل جرل سه وښته تکال چې جنگ سو زور ته پورې نه موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو ان دا درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا که موږ دا سوشل ته چې د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړې ټولانه پیښور ته پیښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات په کندهار سره مچوند جنگونه هلته ډیر سول او کومج نسوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار ته راغلم
بیا څه و شو چې
زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات و اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا می ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا می زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه bale bale مو مس کراشو خصوصي ژوند ته نت من متهلی است څو اولادونه لري
د خپل تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لا ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستي چې دا ما پر دی خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي هغه و درې و دې کوم یو دا د سمه د کومه وبل چې وی چې دا کار وکړي هغه چاس کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دي چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دي هغه تقریبا د اوسم درسې لپاره تلور سره لپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چې دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي حد کې ژوند دي زموږ راګان کې دي قدر پم چې زموږ راګان ما تر زمون هم سمات عزت کی او زموږ زمون در ما د خپل ورونو عزت کې نه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیره خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لغ وخت رئیس کزه اشتباونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کراشو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنی
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توه پرایویټ سکتور تو توه خصوصي سکتور په معنا چې ګورپن یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه د غریچی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زیر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې زه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر وجدا صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته په کاروبار کې په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورچې دی هغه جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د په شخصي تجارت چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور وایي
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وطن دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 20,000 کنټینرز مشپاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د پانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاتران سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې پر ځای کړسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت پات یا شپاره ساعت پات موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نور د مومن ګروپ په کندهار د ژوند ټول افغانستان تجارانو ته وټنګل کومه کې وبي د غوښ په کونار کې زلزلہ وسوره یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکتوي د خصوصي تور ستنې پیوړې شلو سیوي او دا چې پلان دې کچې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه کوم چې هیڅ د اوسپنې به ولې تطبیق ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو وو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللې مشته د سیس په باندې تللې په $200 یا په $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا غو روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي تور ته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته درسېدو په حال کې
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړن نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو خ میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی مشتیت هم دیته هم په سلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات او ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور سیاست صادرات یا صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیر مهم مسله په دې کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه دی دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه شته د جهانیانو څخه مګلاد د کوکنار او د بجیس په اړه کې درته اوسه کړی د افغان بزګرانو سره
کافی مرسته کړی بله د شفافیت مسلې ته راځو کراشه د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خند چې شې د وستاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالي د فکر نکوي چې دا لوی یو لوی خند دی او ځین نور خندونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یا نیمینی اکسچنج فور ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس اوس په اساس د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي بس ګور یو چا په پای کې تلویر در ډالر بلو دی او د تمیشه 200 کل دي تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وژاور کړل اوس هغه به چې د ګولې اوسنی شرایط کې د فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري موږ ارزو دغه چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولې شي چې سرمایه گذاري وکړي
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولید چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بی اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکي دا بیا برته منځ نه راځي. هغه زموږ ته چې امیانه متان دی وي دی وي دی کې بی اعتمادي څلکا دغه با اعتماد د لاسه دلاته سره یو کی مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په پادې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې ورسته تاسو کوم بل سوال او څه تاسو وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسبه ورو کې خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ اجیریو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو وارد لري چې حالت په خپل په دایخ کې روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کیږي څنګه نو په دې خاطر په د ډیری لرګی د یو غوزی کیږي. یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راوړل چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیا ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مصرف شنو ده. هغه مهمه خبر دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوساسه شوې ده. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 10 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولای شي چې ډېر پیغامه تقریبا 2 ساعت کې و نیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بندي لارې خلاصې دي، ارزو به تاسو چې نورې بندي لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک تو سلويش کال جنگ تیر کړی دي، موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح لپاره لاړ شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت کې دوه په لار کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کې وي. موږ چې په مشوره ورکو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې ورکو سمه شوري نو او ملي
مشوري ورکو چې د افغانستان په ټول عام ولس پکتم. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نول شي ویلي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته.
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې عزت په نسبت کې هغه د غلوی په وزله مسد دی په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او ناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې قربان باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوجه محترمه حضرت بیبی خدیجه جره ولطنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجاره ونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالي کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي. دا ټول بازار ته د ښه ښځو کار دی چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښځې هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل کې آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول چې په نو موږ پداسې کو افغانستان د رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کې د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې پرستونه ډېر دي ولې نسو کې تللې چې یو ټوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې دا به تای پر ځان سم کزم حرکت نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سونو دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغړي شي د پاکستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې مداري وکړي د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تعاور
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړی څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازې باید کار شروع کړي اول جنا باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت په تجارت کرښه وي د کده ان شاء الله رښه وي زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شته ورونه دي په دنیا کې ډیر فابریکې د برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانی سي چې فاش میشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټوک هغه ته وایي سلسله کنټینر رجل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې نه د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته سکراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریبه شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ جوړ نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واقعده ولري هیڅوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو. نور یې نور شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چې موږ به داس شرکت داس غټ سهمي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2,000 هم ته ولري او هم ته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر استیبیلیټی پیز استیبیلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان پارک او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریلی اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.